شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. زه احمد شیبر په دې خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. شمشاد زدران په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. سلامونه. داسې ادعا شوې ده چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال د دې ډلې له یوه بل چارواکي سره وژل شوی. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د جنو خبرونو سرټکی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د ماين په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوی دي. د تخار ولایت چارواکي وایي درې کسان یې د 25 کیلوګرام تریاکو او چرسو د قاچاق په تړاو نیولې دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ ولوړ پوړي غړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې انټرپول د دوی یو فعال غړی ګیلمن وزیرستاني په بحرین کې نیولې دي. بشپړه خبرونه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د ماين په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن ماسپښین ازادي راډیو ته ویل چې خپلوانو یې ټپي کوچنیان روغتونو ته انتقال کړي دي. دی وایي د دوو کوچنیانو روغتیایي وضعیت ډېر خراب و او پر لاره یې سا ورکړه او درې نور په روغتون کې تر درملنه لاندې دي. د جوزجان امنیه قومندان د دې پیښې په تړاو وویل چې طالبانو مخکې د امنیتي ځواکونو د تګ راتګ پر لارو ماینونه فرش کړي وو چې له هغه راهیسې دا سیمه له ماینونو نه ده تصفیه سوې. درزاب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې د طالبانو لاسته ولوېده او تر اوسه هلته ماینونه شختي او نه دي خونڅا سوي. د تخار ولایت چارواکي وایي درې کسان یې د 25 کیلوګرامه تریاکو او چرسو د قاچاق په تړاو نیولې دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. دوی وایي دا مخدره مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو او له بدخشان څخه تخار ته انتقالېدل. قاچاق وړونکي پر لاره د تلاشي پر پوسټر راوګرځول سول. درې سره قاچاق وړونکي د بدخشان اوسېدونکي دي. له بلې خوا د بغلان پولیسو د 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وویل چې دا مخدره مواد یې له بلخ څخه کابل ته قاچاق کول. بغلان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارو یو ګڼل کیږي. د بغلان چارواکي ادعا کوي چې ډیری مخدره مواد چې له دې لارې قاچاق کیږي کشف او نیول کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل چې د کابل د امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر احمد احمدی د مخدره موادو د کاروبار په تور نیول شوی دی. ویل کېږي د مخدره موادو لوی قاچاق وړونکي په دې هیواد کې اوس هم د قانون له سترګو لیرې پاتې کېږي. په تیرو څلورویشتو ساعتو کې په سرپل ولایت کې په بیلو پیښو کې درې ښځې وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي یوه ښځه د کورنۍ د وهلو ډبولو له کبله وژل شوې، یوه بله په دې ولایت کې د ډزو په نتیجه کې، او د یوې بلې مړۍ موندل شوی چې تر اوسه یې د مړینې لامل نه دی روښانه شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون کمیشنرې شبنم صالحي ازادي راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه داسې وویل.
زموږ د دوو میاشتو راپور د نومبر 15مه د تاوتریخوالي خپور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم موږ د دې کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د ثبت شمیرې 2.2 سلنه لوړوالی راغلی، او په راتلونکي اونۍ کې موږ تقریبا د 2018 او 2019 کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګزارش نشرو، او دې کې به دا ټولې پیښې په مقایسوي توګه په دې باندې بحث.
د ديارلسو اتنیم مریض کال لپیل راهسي د پسر پول ولایت کې د شذو نه هم قتل دي چې د شذو چارو ریاست ثبت کړی دی. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ولور پوړي غړي عبد الله ننګيال پر ټویټر پاڼه لیکلي چې انټرپول د دوی یو فعال غړي ګیلمن وزیرستاني په بحرین کې نیولې دي. د انتقاد کړي چې د پاکستان حکومت په بهر کې هم د پی ټی ایم غړي د نیولو لپاره هڅه کوي. د پاکستان او بحرین حکومتونو اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول وایي چې د جعلي قضیو پر وړاندې به یې قانوني مبارزه دوام وکړي. دا خبره د یاد غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او څو نور نږدې ملګري یې د پاکستان د قوانینو د ماتولو او په ادارو د تور پورې کولو په قضیو کې په زندان کې شپې ورځې تېروي. جاپان نن په قرنټین سوي بیړۍ کې د کورونا ویروس یو 40 نوي پیښې ثبت کړې. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل سوي شمیر 618 ته لوړ سو. په ویروس اخته مړو سوي کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ په اړه یې په لومړي سر کې خلکو ته خبرداری ورکړی و. تر 140 تایید سوي پیښو مخکې شل مسافر ټوکیو ته نږدې له دې بیړۍ وایستل شول. شاوخوا 3,500 کسان په دې بیړۍ کې بند پاتې دي. صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې جاپان به د بلې بیړۍ بهرنیو مسافرو ته د وتلو اجازه ورنه کړي. دا ځکه چې په یوه بله بیړۍ کې چې له هانګ کانګ څخه د جاپان پر لور روانه ده په ویروس د احتمالي اخته سوي خبر ورغلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو پر مهال د عرب ټاپو وزمې د القاعده شبکې مشر وژلی دی. ترامپ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د قاسم الریمی وژل کېدل به د دې ترهګرۍ ډلې د ضعیفه کېدو لامل سي. خو ده ونه ویل چې ریمی څه وخت وژل سوی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د ریمی په مشرۍ په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څانګې په یمن کې پر ملکیانو نه بخښل کېدونکي ظلمونه کړي او د هڅه کوله چې امریکا او د دې هیواد پر ځواکونو حمله وکړي. قاسم الریمی په 2015 کال کې د ناصر الوحیشي ځایناستی سوی و. د خبرونو پای.
دا ساجی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به واورئ چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. په بلخ کې شاوخوا 1,500 کسان د سیمه ییزو اردو لپاره روزل شوي دي. یو شمېر افغان کډوال نن د سربیا له سربیا هنګري ته اوښتي دي او ځینې کډوال لا هم په سربیا کې پاتې دي.
د یخ د وجې پوه شو مسافرین دلته کیمپونه چې دی کوم دومره سهولت نشته دی کوم د مزدکه چې مسافرین ډېر زیات دي دلته. نو دوی په پارکونو کې شپې کوي، سړکونو په غاړو باندې شپې کوي.
دا به هم واوري چې په جاپان کې په لسکونو کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمه بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شي. پاکستانی طالبانو ادعا کړې چې د دغې ډلې پخوانی مرستیال وژل شوی دی. داسې ویل کېږي چې دا کس په کابل کې وژل شوی دی. تفصیل له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې د رهبرۍ شورا غړی شیخ خالد حقانی د یو بل طالب قومندان قاري سیف الله پېښوري سره یو ځای د امریکا په لوا ځواکونو له لوري وژل شوی دی. د دغه اعلامیې په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان د روان میلادي کال د جنورۍ په 1 نیټه وژل شوی دی. ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. که څه هم معلومه نه ده چې دوی په کابل او پکتیکا کې څه کول، خو د بی بی سی په راپور کې د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله راغلی دي چې دا دواړه مشران د مرکزی مشرتابه په حکم کابل ته د پټي لیدنې لپاره لیږل شوي وو. پاکستانی طالبانو دا هم ویلي چې د دواړو مړي د افغانستان په ختیز ولایت کونړ کې خاورو ته سپارل شوي دي. د کونړ ولایت د شولتن ولسوالۍ یو قومي سپینګری ملک حبیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څو ورځې وړاندې د شولتن د چوګام سیمې ته دوه جسدونه راوړل شوي وو او د ډیورن کرخې ته څیرمه خاورو ته سپارل شوي دي. خو دی وایي معلومه نه ده چې دا څوک او چرته وژل شوي وو. د پاکستانی طالبانو خبر شوی اعلامیه وایي چې شیخ خالد حقانی له دې وړاندې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر پاتې شوی او قاری سیف الله هم د دې ډلې مهم قومندان بلل کېده. شیخ خالد د 2014 کال په پیښور کې په یو پوځي خونځي په حمله کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 150 کسان وژل شول چې زیاتې کم عمره ماشومان وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبان هم د دې پیښې په اړه بې خبري ښودلې ده. په ورته وخت کې یوې افغان امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کابل د انټر کانټینینټال هوټل ته څیرمه د بادام باغ په سیمه کې دوه تنه افغانان وژل شوي وو. دغه سرچینې د وژل شویو د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو وایي چې دواړه د افغانستان د ختیځو ولایتونو اوسېدونکي وو. بلخوا د افغانستان په ملي امنیت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاوي یوه لویه شبکه نیولې ده.
د پاکستاني طالبانو د مرستيال او یو بل تن د وژلو خبرونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې د احسان الله احسان په نوم یو چا پیغام خپور کړی او ویلي دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویاند وو چې په 2010 کال کې پاکستاني پوځیانو ته تسلیم شو. دی بیا ډېر قید نه و، له جیو تلویزیون سره یې هغه وخت مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی و چې پوځ طالبان ساتي، څه نه ورته وایي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون له کابله په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. که لومړی راشم دې ته چې د احسان الله احسان تر تښتېدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر د وژلو خبره څنګه خپور شوه؟ دا خبره معروفه ده چې تصادف په سیاست کې بي څه نه وي. سمون صاحب
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. سم د پاکستان د سیرو ادعاو په څېر یو ډېره مضحکه ادعا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یې ټي ټي پي مرستیال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې هغه کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً همدا اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پیریم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تنظیل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې دا یعنې د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زموږ جنګ له تروریستانو سره ده او دغه تروریستان چې دي ګواکې په افغانستان کې دي، افغانستان یې تنظیلوي.
بله،
ځکه پی ټی ایم پیدا کی چې پاکستان چې په افغانستان کې جنگ روان دی تر شاید دوی لاس د بل هغه قبایلو کې چې دوی کوم عملیات کړي دي هغه هم هسې په نوم عملیات دي، یوازې هدف یې دا چې پښتانه ووژني.
بله سمون صاحب، بله سمون صاحب، سمون صاحب وبخشه، دا خو د پاکستان هڅې دي، لیکن که ډیر تراشو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې واره واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به هم ویلي و. بل دا چې بلته داسې راپورونه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستاني طالبان دي، داسې راپورونه هم شته چې دا خپله د ایسای په تړلې شبکې وچ په کابل کې ټولونه کول قومي شخصیتونه او مخاور شخصیتونه یې وژل. داسې ادارې هم شته. زه فکر کوم که چېرې دا ډېره مضحکه اداره که چېرې داسې څه هم وایي نو پاکستاني طالبان بیا په کابل کې څه کوي؟ دا ډېره عجیبه هغه ده اداره. او په تېر کې هم افغانستان هېڅ داسې ثبوت نه دی وړاندې شوی. پاکستان خو په تېر کې هم داسې کړي وو لکه طاهر داوډ یې راواخیسته په اسلام آباد کې ووژه، بیا مړی یې راوړه په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه صحنهسازیانې دي، یو څه ډرامه ده چې پاکستان بیا په دې توګه غواړي یو څه امتیازات ترلاسه کړي. حقیقت نه ډېره لرې خبره ده، هېڅ عقل دا نه شي منلی چې داسې یو څه دي رښتیا هم په حقیقت کې.
که چېرته دا حقیقت نه لري نو بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار له واره څه نه وایي؟ یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي راډیو هڅه وکړه چې له بیلابیلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او د موضوع سپیناوی وکړي.
بالکل، د افغانستان حکومت باید یو مسؤل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. خو زه ترې هم هغه د پالیسي مسله یې د سیاست مسله به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو د واګه په توګه چې دا مسایل له نږدې څارو داسې تصور نه کوو چې رښتیا هم دا د حقیقت ولري. یو بله مسله ده هم کېدای شي چې د سولې په پروسه کې پاکستان تاسو پیګې چې پاکستان او امریکا اوس په دې پلان کې یو دي. دوی د افغانستان د حکومت د سولې خبرو مخالف دي. دوی هغه څه چې افغانستان حکومت غواړي چې طالبان باید اوربانو منی بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. پاکستان د دې برعکس دوی هماغه د تاوتریخوالي د کمولو په سناریو مخسوري او دا یو څه امتیاز ورکړي او امریکا سره مخامخ دي پی او کې. په دې اساس هم کېدای شي یو فشار په حکومت باندې راوړي او څه امتیازات واخلي. دغه مسایل هم شته دي. نو دغه سناریو له دغه دوو مسایلو خالي د سیستم مسله ده. بل دا چې د سولې مسله ده. پاکستان هڅه کوي چې په دغه شانو باندې اماز خان اخفال.
مننه نظیم سمون چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي چې د سیمهیز یا محلي اردو لپاره سرتیری جذبوي او تر دې دمه یې په دې ارتباط شاوخوا 1500 کسان روزلی دي. تفصیل له مزار شریف د مجیب حبیب زی پر راپور کې.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه د سیمه ییزې اردو په چوکاټ کې جذب کړي دي. په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه په ولسوالیو کې د محلي کسانو له منځه جذب شوي او له یوې دورې پوځي زده کړو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره خپل اصلي سیمو ته استول کیږي.
جان کینا یک دوره دوره نظامی را سری کردن، بعد دوباره در محلشان اینا تحت نظر فرمانده های اردوی ملی استخدام میشن و هم از خود محل هستن.
ده شاین قلدو چرواکی وایی چه تردم یه چوال سوا و چلویخ تنه پا دول سوطولیو که ده محلی اسیمهیزی اردولی که تجسب کردی او کابو چلور سوا زواکونه لشپگو میاشتو پوزی زدکرو وروستا ده دولت زد وصلوالو سره ده مبارزه لپاره ده شمالی ولایتونو مختلف و برخوتا استول شویدی. ده دقی قل اردو ده ویان پا خبره چه ده سیمهیزی اردو زواکونه عملن ده سمنگان ولایت پا روی دواب ولسوالی که د جوزجان ولایت په مرکز او د سرپل ولایت په سوزمقلی ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالفینو په وړاندې جنگيږي او لایا د سیمو سره د دوی د بلاتیا لوجه د امنیت په ټینګښت کې ماسر واقع شوی دی. هغه بیا د سیاسي او پوځي چارو کتون کې باور لوي چې سیمه ایز اردو هغه محل په ولسوالۍ کې د امنیت خوالی ته ماسر تمامیږي چې ځواکونه یې د پخوانیو جهادي ټوپک سالارانو او یا هم د طالبانو له تسلیم شوی ځواکونو څخه نوي جذب شوی. ادیب غیاسی یو له کسانو دی. سیمه ایز اردو په هغه صورت کې معاصره ده چې د مسلکي کسانو او د ملي اردو د قماندانانو لخوا یې مشري وشي. د محلي اردو ځواکونه چې جذب کیږي باید د طالبانو پخوانیو جنگیالي مجاهدین د داعش ډلې پخواني غړي او یا هم وسلوالو متنفذینو ته اړوند کسان نه وي. د شاهین قول اردو د معلوماتو پر بنسټ چې په پام کې د 1500 تازه دمه نور ځواکونه هم په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب شي چې پر پرمختللو تجهیزاتو به سنبال او په دایمي ډول به فعالیت کوي. موجب حبیب زای ازادي راډیو بلخ.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ولسی جرګې تیره شنبه د 1499 مالی کال ملي بودیجه مساوده لوی میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړه. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه جوړوي. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. څېړونکی محمد شفیق امین وایي
که چیرته امنیت نشتون په بعض سیمو کې له پراختیایي پروژو دي نه تطبیق بایس کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان پر انکشافي بودیجې د بیلابیلو ولایتونو د انتقاد په اړه ځانګړی او تفصیلي راپور د ازادي راډیو سهارنیو خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هنګری پولیسو له سربیا سره سرحد چې پرونې د کډوالو پر مخ بند کړی و نن جمعه وروسته له هغه پرانیست چې د کډوالو اعتراض پای ته ورسید. د ماشومانو په ګډون لسکونه کډوال پرون په سیمه کې راټول شول او د یو اعتراض په ترڅ کې هنګري ته د اوښتو غوښتنه وکړه. د لویدیز شتمنو هیوادو ته د غیر قانوني کډوالو د اوښتو لارې له هنګري، سربیا او څو نورو هیوادو تیرې شي، خو یو شمېر مهاجر لا هم په سربیا کې ایسار دي او البته په دغو کسانو کې چې هنګري ته اوښتي دي یو شمېر افغانانو. نولس کلن عاشق الله شتمن د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال د سربیا او هنګري سرحد ته نږدې سیمه کې په دې هیله وخت تیروي چې د لویدیځو اروپا هیوادونو ته لاړ شي. له ښاغلي شتمن سره احمد تکل مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې په سربیا کې کډوال اوس په کوم وضعیت کې دي.
او غوړی چې خواته ووري ډیر غمه چې بل ډیر سخت څنګه ده کنه نو دغه وروځي
په دغه ډله کډوالو کې چې غوړی لویدیځ اروپا خواته ووري افغانان زیات دي کم
په دې کې د څه وچ په سلو کې اتیا فیصد افغانان دي، شل فیصد د نورو مملکې دي، بنگلاديش دي، پاکستان دي، سوریا ده او داس نور ملکونو شته دي پکې خو زیات دولت کې دي اتیا فیصد پکې افغانان دي، دی سره فیملی نه دي، ماشومانان دي، سره غرانه دي، هر څه سره شته دي سره
دوی په دې پویږي چې د دوی د وړاندې تک پر وړاندې کوم قانوني مشکلات او خندونه شته.
بالکل موږ ټول پیګو موږ پیګو د فامیلین ټول مسافرین چې دلته کوم راځي په ټول ملک کې دا ټول پیګي چې موږ به قانون را روانې په دې لارو باندې سخت څنګه شته ځکه چې همدغه دغه ما چې موږ کله په بارډر کې ونیول شو موږ ته وهله کوي موږ ته موبایل نو ماته یې پیسې را نخلي ان تر دوه پورې چې موږ خزلې کوي به هم دې خواته بیرته واپس کوي نو خره زبیر زلالت په کشته ده او به قانوني ډول باندې موږ کولای شو.
تر ټولو زیات ناوړه چلند کوم سرحدونو او په کوم هیوادونو کې کیږي او شوی تر اوسه؟
د ټولو زیات سخت څنګه مسافر باندې تیریږي په کروشیا، کروشیا ملک بارډر کې ډېر سخت دي مسافر نه سره ډېر زیات زیاته کوي ځکه موبایل تی ماته یې ان تر وهل ورکې خپل لاسونه هم په ماته یې هم دسه شاده کوي د ترکی نه چکل بلغاریا ورته بلغاریا ملک سره وړي هم ملته ان تر پسپو باندې ماته یې دومره پولیس سخت څنګه پاره باندې تیریږي.
په دغه اوسنیو سړو او سخت ورځو کې دغه کډوال څنګه ژوند کوي؟ په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي؟ په هوټلونو کې، کورونو کې او کپ کمپونو کې؟
نه اوس په حال کې دلته ډیر زیات یخ د وجه په مسافرین دلته کمپونه چې کوم دونه سہولت نشته کوم د مزکه چې مسافرین ډیر زیات دي دلته نو دی په پارکونو کې شپې کوي په غاړو کې د سرکونو په غاړو باندې شپې کوي نو اوان تر دسه شته چې هغه په کمپو کې هم ژوند کوي.
کوم یو برخلیک ته تاسو شیبې شمارئ یا ور رواني پویږئ چې اخره بچوي ستاسو د دې سفر؟
نو موږ غواړو چې دغه ځکه موږ پاتې شو دغه ځکه موږ وخت روو هم دغه رقم چې پر کوم د دې ملکونو څخه مخکې اروپאי ملکونو ته نه تلې ټول مسافرونه هم دغه اراده چې مخکې مسافر اروپا ته لاړ شي نو چې اروپا ته لاړ شي په دغه ځکه وخت روول ډیره سخت ده مسافرو لپاره نو دی ټول حکومت نه ټول دغه څخه د هله لري چې دغه شی لار دی ته برابر شي دی ته دلته سہولتونه برابر شي لارو کې دی ته سم برابر شي چې دی دغه نه پاتان ډول باندې وړي دا چې فاملی نه دی دا ټول هم دا غوړي چې لار سم مو او چې لار نشي دغه نه ځکه چې تر دې ځایه پورې هر یو مسافر باندې 8000 نه 1000 یورو مصرف دی باندې هر یو کس باندې راغلی نو دا مصارف خلاصول دی ته لپاره ډیر سخت تر چې بیرته واپس او دا بیرته لاړ شي کوړه واپس یا خپل مملکت ته لاړ شي نو دی هغه وخت پورې تر دغه ځای کې پاتې تر څو دې نه ونوږي او دی ټول هم دې ته پاتم دي چې دغه لارې بخلاص شي دی وته.
عاشق الله شتمن چې اوس په سربیا کې ګیر پاتې دی او هڅه کوي چې د غربي اروپا خواته واوړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسو رپورټ وکړئ مزوارې دي په ټکسیانو کې د ترافیک راي سره باید د وطن دغه سي دغه وکای چې فیسبوک سره د مختص سي نکښني دا چې په ځاد سر انسانان سره تختای کې چې ورور د چاته سي کې سيد مختص سي کې دوه د مختص سي کې کښني د خیر خلک ورته په ځاد دا مو دې فر رپورټ راپورته کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه ټکسیانو ولا سره په ځاد دي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم دا نن څنګه غواړم د ورپوري چارواکو پر ورورته السلام علیکم
راځي سلام دې زوځي اړيوب نو سوالینه خبرې کوم موږ دغه ول سواله کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نو ترتي د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي د ورپورو چارواکو نه مخایش ده چې زوځي اړيوب نو سواله ته دې مشمونو دې پورا دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي و سلام په احترام
رسنه نظر خبرې کوم لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالیه نیمه په محمد اغي ول سوالیه کې حاصل دي. په دې پسمه کې دومره واوره سویره چې هغې بندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نه سره سوی روغتون ته نه سره ته وایي. په دې هیله چې موږ چارواکي دا غږ واوري او موږ ته لارې خلاصې کړي. په دې هیله چې ما پیغام نشر کړي چې موږ دلته مریضان دي مړی را رسوی شو جی ته نه مریضان جی ته رسوی شو. په دې هیله چې موږ ته دا لارې خلاصې کړي د لوګر ولایت مخمن هغې ولسوالۍ توبګۍ په سیمه کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سجی رډو په روانه خبری مجله کې وړاندې سجی رډو ته ساسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. په هغې لوی جاپانی بیړۍ کې چې د کورونا ناروغۍ له کبله قرنټین شوې تر اوسه تر شپېته ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په عین وخت کې په چین کې د کورونا ویروس له کبله د مړیو شمیر په زیاتېدو دی. عصمت څاروان راپور لري.
جاپان د جمعې په ورځ وویل چې په ستره قرنټین کړې بیړۍ یا کروز کې تر اوسه پورې یو شپېته تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. جاپان دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو له وخته تر اوسه پورې 6 شپږ دېرش تنه مړه شوي دي. د مړو شویو کسانو په منځ کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. په چین او نور نړۍ کې په دې ویروسو د اخته شویو کسانو شمېر 1.5 زرو ته رسیږي. د جمعې پر ورځ په جاپاني بیړۍ کې په کورونا ویروسو د یو شپېته تنو د اخته کېدو له تایید کېدو مخکې دا بیړۍ چې 3200 تنه پکې سپاره ول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته بدرګه شوه. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه ویلي چې په بله دا ډول لویه بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنۍ پرې نشتي. دا بیړۍ د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان اوکیناوا ته روانه ده. صدر اعظم ایبه وویل د مهاجرت نوې پالیسۍ یې سر له نن جمعې څخه عملي کیږي. لږ تر لږه څلور نورې بیړۍ چې دوی د نورو هیوادونو او دوی جاپانۍ دي د شمال له لورې د جاپان خواته روانې دي. د نړیوال روغتیا ادارې مشر تیدروس ادهانوم په جنیوا کې وویل په چین کې چې دا ناروغي ورڅخه پیل شوې ده تر اوسه د مړو شویو کسانو شمیر 6500 تنو ته رسیدلی او په مجموع کې 1211 تنه په کورونا ویروس په دې هیواد کې اخته دي. د ناروغي چې لومړی د چین په اوهان شهر کې خبره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي. په چین کې جدي هڅې روانې دي چې دا ویروس کنټرول شي. هوبی ولایت چې ووهان مرکز دی قرنټین شوی، لارې بندې کړې شوې، ښوونځي او پوهنتونونه یې بندې، عامه ترانسپورت او راکړه ورکړه پکې په ټپه درول شوې ده. د چین په نورو برخو کې هم د دې لپاره چې ویروس خپور نشي محدودیتونه وضع شوي دي. ډیرو هیوادونو چین ته چارتر الوتکې ولېږلې او خپل اتباع یې ورڅخه وایستل. امریکا او ګڼو نورو هیوادونو په خپلو هوایي ډګرونو او پلو کې تدابیر سخت کړي. مسافر په ځیر څاري او پر هر چا چې شک وکړي قرنټین کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو د سهار له ودم ماښام تر اوپر منځنۍ صفه 12:15 نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد سر آباد پارون پل علم مغزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لمرچی ولسوالی مننه کوي چې د دوی اسمسونه لولو او بشیر حبیب ځای لازر ولسوالی کې لکوي چې د اسمسونه نه خبرو. سخی بادشاه شاهین د خوست لازر میدان لیکي د پښتون غورن غورزنګ د غړیو نیول غندو او پر نړیوالو ژغ کوي چې د بشري حقوقو لپاره د پښتون ژغ واوري. خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ څخه لیکي پاکستان د خپل بام واوري په بلچوي. دوی وایي چې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مړی په کابل کې پیدا شوی، خدای خبر چې دا چیرته پیدا شوی. نظام الله ساپای لکونه دی کې پاکستان به بیا د طالب په نوم کوم بیګونه افغان وشلوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي میدان لیکي د کمال خان بند امنیت لپاره باید جدي پاملرنه وشي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي له افغان حکومت او نورو وسلوالو غواړو چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. عبدالرحمن له کابل پر سوال اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید روغه جوړ وکړي او د دې لپاره چې صلح وشي تر هر څه مخکې باید اوربند ټینګ شي او اوږدمهاله اوربند وي. میر احمد ملت پال د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلي دي سوله په خبرو راتلای نشي، بریدونه باید بند شي. البته د دې سمستیک سره یو ځای شي وي سم نه لوستل کیږي. عتیق الله همت له زابل له شاجو یې لیکي چې ملي تاجران باید له افغانانو څخه د مجبوري په وخت کې ګټه وانخلي او په ولسوالی کې د وې د غړو بیا ګران شوي ده او دې ته باید پام وکړي چې غوړي ګران نشي. دا خبری مجله هم دومره به بل خبری مجله هم لرو. سید سمی عباس تاسو وړاندې کوي. په خیر راغلی عباس.
تشکر احمد.